السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغاني پروسه بدل کړو، افغاني روان بدل کړو.
رندو توغندیو د لشکرګاه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندی را غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نور مې دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړې وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان سبا د ناټو د غونډې د اجنډا یوه برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی. او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یوه الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانۍ غونډې د اجنډا یوه برخه وي. د سه شنبې ورځې دا غونډه په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ دا ژمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر تر 18مې یې ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. او دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیکې هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان د کومنډوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي دغه عملیات تیره شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو تر څنګ 8 تنه نور نیول شوي هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 5 کسانو د خوشې کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دفاع وزارت تېر اونۍ وویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د می په 1.5 لمانځل کیږي له خلکو وغوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېده چې له بنګلادیش سره د جون د 3 نیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
تر ادامه مقدماتي جام جهانی
د آسیایی ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنګلادیش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنګلادیش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به له عمان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بوریس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. ده وویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 1 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی والوتکه د احتمالي امنیتی ګواخ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناست ته مجبور شوه. راین ایر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینا کراکوف ته پر لار و چې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواخ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوي. د پولیسو له پلټنه وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له اوو ساعته ځنډ وروسته د دغې الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلۍ د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بیلاروس د دغه شرکت یوه الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناستې ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور له مخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوې. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یکشنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یوې څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو برخې ته. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنی بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښیني. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. ښاغلی کرزی چې د دوشنبې په ورځ یې د افغانستان د سولې پروسې د اغېزمندیو پېژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې وویل، تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو افغان حکومت او طالبان د خغلی کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، مګر له دې وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرچی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د استازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبره یې دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښه وي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښیني، خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. ښاغلی کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکچی پلاوی یو شمېر راستانه شوي غړي د سېشنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړي دي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرچی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پریکړه یې کړې وه چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث یې د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو، دا هم افغان مرکزي او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي.
ازادي راديو د بي طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده. د هلمند پر مرکز لکرګه خار راکټي حملو د خار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي ل امنیتي کمربند څخه را ورس پر خار د توغندیو حمله کیږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ وشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتي اوسیدونکی صفت الله وایي دوې ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وو او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم مېلمانه هم ماشومان څوک په دغه ځای ساحه څخه لېر شوي وه. نورمې دلته مشهد یو تقریبات بېښ کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هره ورځ پر لشکرګاه ښار دوه تر درې پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومېږي چې دوی ښار ته په څلورویشت ساعتو کې دوه درې یا څلور راغورځي، دا مرمۍ دی په ښار کې چې دی راداخلېږي، دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخمي کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د پامیر کې اوسېږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي چې ترڅو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي کوم کسان چې دغه توغندۍ توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نه شکري توغندۍ یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیسات ساعت نه نږدې اوسېدل کډې کولو ته مجبور سوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې پشکې ومشلې. دا خو چې راله هم په کور کې مشتې، هم په دوکان کې مشتې، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خو داسې هدف دوی نه سي ویشتلی چې خاص هغه ځای وولي، که ځای ویشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالی نظری پر لشکرګاه ښار د توغندیو د بریدونو مسؤول وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندیو بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دښمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړی دی او ډیر سخت تلفات هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې اوس د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سو او ټپي سو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یو کال کې د دغه بې ځای سو کورنیو شمېر څلوېښت زره ته رسېږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره. د کندز کروندګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروندګر وایي چې جګړو یې د ټول کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړي او که غنم لو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخر غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استېده.
من چې زمونږ غنم پاخرې زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روزي زمونږ نه ماخلي د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنې چې زمونږ دارۍ زمونږ نه اخلي. هغه غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشئ مونږ بمبار کړې تیارې راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنې تدریجي مه وژنې.
د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
زمونږ غنم اوس پاخه شوي دي. دواړو ښکېلو لوري جنګ جګړې کېږي. زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې اور اخلي. دواړه ښکېل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او دهقانان خپل حاصلات په ارامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 8 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دېر جریبه ځمکه کې غنم کرلی او پرې 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري که چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ دغه دقانې نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي. هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ در به دره کېږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بېځایه ډزې دي نه که بېځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 1.5 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید دروازه کنیم. د یو وخت نه باید جنګ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړې توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنګ وکړي زیات زیان کروندګرو ته رسیږي ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر 8 د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له 8 د سهار تر 8 د امریکا غک آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر 8 ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100 میلیون کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پریږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شیبي وروسته به په یرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لږ تر لږه تر پنځو پورې راټول دا ځوانان چې د ټولو عمرونه یې له پنځه ویشتو کلونو کم دي، د خپلو کورنیو د مشرانو له ویرې نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي او یا یې هم انځورونه واخیستل شي. دوی وایي بیکاره دي ځکه یې د تنباکو استعمال ته مخه کړې، خو ښایي بیکاري یوازینی لامل نه وي چې له امله یې دوی د تنباکو استعمال ته مخه کړې. په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه ښایي نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالوونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداری ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سګرټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسؤول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې د دغه ارقام او عدد چې د سټپ سروې نه موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سګرټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالوونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف دا مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او له امله یې د راپیدا کیدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګرټ استعمال کړی وایي بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د ده په خبره له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
40 کاله دغسې خواوشه، 20 کاله به م سګرټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته م دی څښلو، خو اوس چې نصار او سګرټ دواړه مې پرېښي دي. الله رحم دی، انشاءالله اوس اقتصادي وضع م ښه ده. هغه وخت اقتصادي وضع به م خراب او مزدوري به م کوله، دیړي به م کوله، نصار سګرټ به م پرې اخیستل. نور ذهني ټینشن راته زیات و، عصبي تکلیف زیات و، قار به راته و په روژه کې په دغه. اوس د الله فضل بالکل ښه، د معدې مشکل هم نشته، د هېڅ هم نشته، بېخي سل په سلو کې برابر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت مرستیال ویاند احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې 14,000 معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بېلابېلو روغتونونو ته استول شوي دي. د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدېدو لومړنی پیل د تنباکو استعمال دی.
د سګرټ استعمالول د دخانیات بنسټ. کڅوک سګرټ استعمالوي کولای شي چې چارس او نور مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې 1 انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا وایرس ګواښ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
تاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وصله والی شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي نه کلینک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي. هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دي رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده. خوب پاملرنه هیڅ حکومت مونږ پلو نه کوي. امن امنیت ده، هیڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دي راوستلي، مکتب دي راوړي، سرکونه راته جوړه کړي او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شروعی او درشنه دی لوګر روان څخه د دایله د چټه دا د شروع کې موږ په خپای او ازادي راډیو مننه چې د پیغامونو نشروي سرکاوو ته سلام وایم.
خبر کوم د نگرار ولایت جانو له ساری ته زمنګ د خګانو د خرمانی د کلی سرحد ده. تو کار مخ کې منظور شو او ته پوری جوړ نه شلو. منګ غواړو چې تاسو منګ د کلی سرحد هم باید پوه شئ. د پښتنه باید وشي. سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅنګ چې مخکې هم یادونه وشوه. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایي وبخې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي تر څو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې یې واشنګټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بېرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنګټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کېدای شي نهایي وي، خو موږ ته بیړه پکار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هواري شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وایست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لری شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي، له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلومات چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنګټن او تهران